سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې د ننګرهار والی وایي په جلال آباد ښار کې د دریو واکسیناتورانو میرمنو د وژنې د قضیې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د جلال آباد په ښار کې نن درې میرمنې ووژل شوې. د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تضمین کړي، او ایران خبرداری ورکړ چې امریکا د بندیزونو د لرې کولو د ځنډ په خاطر وخت له لاسه ورکوي. ناپیژانده وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوو جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانې وژلې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دې میرمنو د ښار په څلورمې او اوومې ناحیې کې ډزې وشوې.
متاسفانه نن مو هغه درې پیاوړې افغانې د لاسه ورکړې چې انسانیت ته کار کول. دوی دنده دا وه چې کور په کور به ګرځېدل، کلي په کلي به ګرځېدل، تر څو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین وکړي.
تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. په ننګرهار کې شاوخوا 6000 کارکوونکو د پولیو ضد واکسین کمپاین کې برخه اخیستې ده. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیږد لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول په روسي په نام کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تاییدېشي. د استانبول پروسې د نهم کنفرانس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې نن سهار د 9 بجو خواته د برید پر مهال درې تنه ووژل شول. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل.
ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د څلورمې امنیتي حوزې کارمند، همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډریور چې د دوی همدغه ټکسي چلوونکی دي، څو درې سره په شهادت رسېدلي.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په سژنې مشاعره کې د شعرونو سربیره نوري ننداري هم په پام کې دي.
د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بعضي مراسم هم لرو. بېلابېل سندرغاړي راغلي دي، د لرې پښتونخوا نه، خپله د ننګرهار نه، بېلابېل ولایاتو نه.
نور کله به دا مشاعره د ورځې په مخه وه، سږکال د شپې لخوا ده. د نارنج ګل مشاعره له سباندې نیمې پیړۍ راهیسې په جلال آباد کې هر کال د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې چې نارنج ګلان غوړېدلي وي او فضا یې معطره کړې وي جوړېږي. د ایران دولتي تلویزیون د یوه چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیمو له 40% غني کولو تر هغو لاس وانخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولې بندیزونه نه وي لرې کړي. دا خبر وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. د ایران دولتي تلویزیون پر خپلې ویبپاڼې نن خبر ورکړ چې یوه جګپوړي ایراني چارواکي پریس ټي وي ته ویلي دي چې تهران به یوازې هغه وخت 40% یورانیم له غني کولو لاس واخلي چې امریکا پر ایران ټول لګولې بندیزونه لرې کړي. د دې چارواکي په وینا دا هم راغلي دي چې تهران په 2015 کال د اټومي تړون لکړې وشمنو نور هم پوشاشي که چیرته متحده ایالاتونه خپل بندیزونه نه لري کوي. د دې چارواکي په وینا راغلي دي واشنگتن وخت له لاسه ورکوي ځکه چې په ایران کې د جون په میاشت کې د ولسمشر انتخاباتي او د کمپاین وخت په می میاشت کې پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټې په غوڅ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جن پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1992 کال کې هغه وخت چې برېټانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادۍ ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه و او پکې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې د خبر ورکړ چې بردی محمدوف د دوشنبې د ورځې په ټاکنو کې 100% کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې غړیتوب یې ترلاسه کړ. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړۍ ټاکنې وې. حکومتي رسنیو خبر ورکړ چې د 48 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې چې د صافي صاحب په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، راپورونه او مرکې خپرو. و باورئ چې په جلال آباد ښار کې نن په دوه جلا حملو کې درې واکسیناتوران ووژل شوې. په دې ښار کې د خونړۍ ورځې په پای کې د نارنج ګل میله په پام کې ده.
نن مازدیګر 5 بجې مخالف راغوښتي دي او د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بعضې مراسم هم لرو.
ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د واک لیک دی واځي د انتخاباتو لاره ممکن دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د سم دستی نوولو غوښتنه کوي.
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشي عدلي او قضایي حدون دا چې کرام الدین کریم دی هر څومره زر چې امکان ولرونی ورشي او عدالت منګول ته وسپارشي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په ورستۍ برخه کې د نیمې نړۍ او ګړې اچار د اونیزو پروګرامونو اوریدل هم مه هېروئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ناپیژاندو وسلوالو نن سه شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې درې تنه واکسی ناتورانې ووژلې. چارواکي وایي چې دا بریدونه د ښار په څلرمه او اوومه ناحیه کې وشول. له جلال آباد ښار نه د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
سلامونه مې ملي. نن له غرمې وړاندې د پولیو د واکسین د کمپاین 3 تما کارکوونکي په دوو جلا پیښو کې د معلومو کسانو لخوا ووژل شوې او د هم بریالي دي. تر دې دمه چې زه تاسو سره خبرې کوم، لا تر اوسه پورې د ملیونو د نیولو کوم ټرک نه دی لګېدلی. د جلال آباد د ښار په څلورمه ناحیه کې د واکسیناتورانو د ډلې نه یوه واکسیناتوره وژل شوې ده. همدارا ځي په څلورمه ناحیه کې بیا دوه نور په اوبخې په اوومه ناحیه کې بیا دوه نورې واکسیناتورانې وژل شوې. هم د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل له ازادي راډیو سره په معلوماتو ورکولو کې وویل چې دوی ټولو امنیتي ارګانو ته جدي سپارښتنه کړې چې پېښه ملي نیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. خو تر دې دمه لا تاسو څوک نه دي نیول شوي او نه هم پېژندل شوي دي. دا نو په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې سلسلهوار
خپل موقعیت یو څه بدل کړی چې مونږ ستاسو خبرې لږ واضح واورو.
فکر کوم دوستی
بله اوس مونږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
اوسه پوس د دې پیښو عملي نه دي نیول شوي. دا نه تنه خزینه فعالان یې وژل شوي. له دې مخکې د انعکاس خصوصي ټلویزیون درې تنه خزینه کارکوونکي وژل شوي. او په همدغه موده کې خزینه ډاکټره چې د ننګرهار سیمه ییز روغتون کې په دنده باندې بوخته وه هغه ووژل شوه. لذین بیا دو میاشتې وړاندې د ملالی میوند په نامه باندې د انعکاس خصوصي تلویزیون یوه ویان د وژل شوې وه. دا هغه څه دي چې په ننګرهار کې د ښځینه فعالانو اندېښنې را زیاتې کړې. نن چې موږ د ځینو ښځینه فعالانو سره خبرې کولې، دوی نن اندېښنې ښودي او دا ځل جدي اندېښمنې وې او غوښتنه یې کوله چې باید د دغې قضیې عاملین ونیول شي، او که ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به دغه ننګونې لا پسې زیاتې شي، اندېښنې به زیاتې شي او ښځې به له سختو ننګونو سره مخ شي. نو که څه هم چې د دې پېښې په تړاو باندې تر اوسه پورې هیچا څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت چا تر دې دمه منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ولسمشر اشرف غني نن یو ځل بیا د انتخاباتو لارې د واک پر لیکت ټینګار وکړ. ښاغلی غنی د آسیا د زړه کنفرانس یا د استانبول د پروسې په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل دی چمتو دی چې د سولې لپاره انتخابات وکړي، داسې انتخابات چې نړیوال څارنه پرې وکړي او رڼې سرتاسري او عادلانه وي. ولسمشر غنی همداراز د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربند غوښتنه وکړه. په غونډه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري او د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. دا غونډه په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه او نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د آسیا د استانبول پروسې کانفرنس د دې غونډې مهم بحث د افغانستان د سولې خبرې وي. جمهور رئیس غنی د کانفرنس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د ټاکنو له لارې خپل راتلونکي ځایناستي ته د واک په لیک ټینګار وکړ او زیاته کړه چمتو دی چې د سولې لپاره له وخت مخکې ټاکنې وکړي. هغه وویل
د ګورنمنت اف پیس بیلډینګ مست هاف ا ټایم باوند مانډیټ.
د سولې جوړولو حکومت باید د زمان مقید وي چې ټاکنې وکړي، باور رامنځته کړي او د دې پروسې دریم فاز یا برخه ته مشروعیت ورکړي. زما تصمیم دا دی چې خپل ځای یو ټاکلي ځای ناستې ته پرېږدم او زه د ټولې هغې پروسې ملاتړ کوم چې هر څومره ژر امکان ولري وشي. همداراز زه له نړیوالو څارونکو یا نظارت کوونکو غواړم چې نظارت وکړي، څو ډاډ ورکړی شي چې آزادې، عادلانه او سرتاسري ټاکنې ترسره شي.
خاغر غنی د سولې خبرې هم په درې برخو پورې محدودې کړې او زیاته یې کړه هر ډول هوکړه باید د افغانستان لویه جرګه تایید کړې شوې، اوربند باید نړیوال تضمین او څارنه وکړي او کیدونکي ټاکنې هم باید د نړیوالو تر پراخې څارنې لاندې وشي. جمهور رئیس غنی د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هېوادونو همکاري هم مهمه وبلله او هیله یې وښوده چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره سولې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان په ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د دې غونډې په پای کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علي رحمان وویل هېواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تل یې د دې هېواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس وویل د افغانستان قضیه سیمه ییز او نړیوال اړخونه لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي. هغه زیاته کړه
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماتیکو هڅو څخه په ګټه اخیستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیز او اقتصادي پرمختګونو ته زمینه برابره کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
د آسیا د استانبول پروسې کانفرنس غونډې ته د نورو هیوادونو او سازمانونو د استازو سربیره د ترکیې، چین، ایران، هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم وینا وکړه. دوی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د سولې له روان بهیر ملاتړ وکړ، خو ایران او چین د افغانستان څخه د بهرنیو استازو قوتو د ټینګار تر څنګ وویل دا پروسه باید د نورو هیوادونو د ګټو قرباني نه شي. په هند یا د ملګرو ملتونو په مشرۍ له اوربان ملاتړ وکړ او زیاته کړه ټول لوري باید د سیاسي حل لپاره هلې ځلې وکړي. د آسیا زړه استانبول پروسې کانفرنس کې د افغانستان پر اقتصادي اهمیت هم خبرې وشوه او ګډون کوونکو هیوادونو افغانستان د آسیا څلور لارې په توګه سیمه کې مهم وباله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي چې د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کرام الدین کریم چې تر اوسه نه دی محاکمه شوی ژر تر ژره ونیول شي. د بشري حقونو د څار نړیواله اداره بیا وایي چې د کرام الدین کریم نه محاکمه دا ښیي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. د فوټبال ښځینه ټیم یو شمېر غړو ویلي وو چې د فوټبال فدراسیون پخواني مشر کرام الدین کریم دوی په جنسي توګه ځورولي او تر هغه وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون ورزشي محکمې دای د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. 25 کلن کریم پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي خو تر اوسه پورې محکمې ته هم نه دی حاضر شوی. افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې له کرام الدین کریم سره قانوني چلند وکړي؟ په دې اړه د ملالۍ بشیر تفصیلي راپور واورئ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کرام الدین کریم نه نیول کېدل یا نه محاکمه کېدل په هیواد کې د جنسي ځورونې پر وړاندې د چپ پاتې کېدو او معافیت فرهنګ پیاوړی کوي او پر عدلي او قضایي سیستم د خلکو اعتبار ضعیفه کوي. د دې ادارې کمشنری شبنم صالحي د مارچ په 9 نیټه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشوي عدلي او قضایي حدونو دا چې کرام الدین کریم دي هر څومره ژر چې امکان ولري ونیول شي او عدالت منګولو ته وسپارل شي. د دې خطر چې ده نه نیول او د عدالت نه تطبیق د ښه حکومتولۍ یو له اساسي اصول نه چې قانون حاکمیت ده هغه متضرر کوي او د خلکو باور پر حکومت باندې او پر عدلي او قضایي سیستم باندې له منځه ځي.
تر دې مخکې د همدې ادارې رئیس شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د جنسي ځورونې دومره ناندرېزه قضیه لا هم ناحل سوې پاتې ده.
متاسفانه فرهنګ مافیات یکی از اصلي اصلي افغانستان بوده د سالهای
د مافیات فرهنګ چې افغانستان ته په تیر دوه لسیزو کې له اوښتو زیانونو یو دی او یو بیلګه د کرام الدین کریم قضیه ده چې پر وړاندې د جنسي ځورونې جدي تورونه دي خو تر اوسه نه هم نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. دا د اندېښنې وړ خبره ده. د ننیول کېدل هغو زړورو ښځو او نجونو ته هیڅ ښه پیغام نه رسوي چې د جنسي ځورونې وضعیت افشا کړ.
فرهنګ سکوت فرهنګ مافیات تقویت بشه.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې تر 2 کال وروسته هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د هغو تورونو په خاطر ونیسي چې د فوټبال ټیم ښځینه غړیو پر ده پورې کړي چې دوی یې جنسي ځورولي. لږ تر لږه 5 افغان لوبغاړو پر ده تور پورې کړی وو چې له 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې دوی په جنسي توګه ځورولي. هغه مهال یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړل چې کرام الدین کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړې تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلی وو. د 2019 کال په فبروري میاشت کې د بشري حقونو نړیوال سازمان راپور ورکړ چې لږ تر لږه 40 ښځو د کریم او په افغان فوټبال فدراسیون کې پر ځینو نورو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دا تورونه وڅېړل او د تحقیقاتو په نتیجه کې یې وموندل چې کریم له خپلې دندې ناوړه ګټه اخیستي او د فوټبال یو شمېر ښځینه غړي یې جنسي ځورولي. کریم مخکې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه دا قضیه تعقیبوم، له خپلو حقونو دفاع کوم، په دې قضیه کې ګټون کوم، افغانانو ته ثابتوم چې دا د سیسل کومه راغله او چا یې ملاتړ وکړ.
دا سی محل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ له کورنۍ چار وزارت څخه د کریم د نیولو غوښتنه کړې وه د 2019 کال د جون میاشتې په 8 نیټه فیفا په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه ادارې د فوټبال په برخه کې د تل لپاره پر کرام الدین کریم بندیز ولګاوه او د $1,000,000 جریمه کړ. تر دې یو ورځ وروسته د جون په 9 نیټه افغان چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو امر وکړ خو د کورنۍ چار وزارت هغه مهال ویلي و چې دی پټ سوی دی. له دغو ښځو چې پر کریم یې د جنسي ځورونې تور پورې کړی یوه خالده پوپل ده. دې هغه مهال د فیفا دا پریکړه ستایلې وه خو اوس وایي چې یو شمېر دولتي ادارې غواړي دا قضیه له پامه وغورځوي او له خلکو هېره سي. دې د تیرې دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
قضیه روانه ده خو څوک نشته چې پوښتنه وکړي. د افغانستان پولیسو یو ډول ښکاره کړه ورغلل پنجشیر ته چې کرام الدین ونیسي خو دا یوازې یوه ننداره جوړه کړه. ګواکې موږ غواړو کریم ونیسو خو ځایي خلک نه غواړي چې موږ دې ونیسو. له بده مرغه قضیه هیڅ خواته نه ده تللې. له ډیرو نږدې سرچینو مې اورېدلې چې کرام الدین په آزاده توګه له کابل تر پنجشیر تګ راتګ کوي. هلته یې کورونه دي.
خالده پوپل ازادي راديو ته په خبرو کې زیاته کړه چې هغه څارنوالان او قاضيان چې پر دې قضيه کار کاوه تهدید سوي او څو ځلې تغییر او تبديل سوي. کله چې مولا لوی څارنوالۍ څخه په دې اړه پوښتنه وکړه چې ولې دا قضيه تر اوسه بې پای پاته ده، د دې ادارې ویاند جمشید رسولي داسې ویل:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان
د فوتبال د فدراسیون د پخانی رئیس پاړه په هیواد کې دننه او د باندې پلټنې بشپړې شوې دي او دوسیه محکمې ته استول شوې. محکمې په قضایي غونډه کې ځانګړې پریکړه کړې چې په محکمه کې به د افغانستان د فوتبال د فدراسیون د پخانی رئیس له حضور وروسته په دې اړه پریکړه کوي.
پس از در محکمه در زمینه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
د شاغلی رسولی په وینا کله چې کرام الدین کریمونی ولسو لوی څارنوالی به لازمی اقدامات وکړي او نوې دوسیه به د پریکړې لپاره محکمې ته ولیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و چې کرام الدین کریم پټ دی، خو د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه په آزاده توګه علني مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړ او ویل چې حاضر دی ثابت کړي چې مجرم نه دی. لوی څارنوالی د کریم د نیول کېدو حکم د 2019 کال په جون میاشت کې صادر کړی و، خو یو کال وروسته د 2020 کال د اګست میاشت په درویشتمه نیټه افغان ځانګړو ځواکونو د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې چیرته چې ویل کېږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم اوسی د ده د نیولو په هدف عملیات وکړل. یوه ورځ وروسته د پنشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات بې نتیجې پاتې سول، ځکه د ده په خبره د سیمې خلکو د ځانګړو ځواکونو مخه ونیوله. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا څانګې مشر پاتریشیا گاسمن د دې پیښې په خبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي و چې په افغانستان کې ستونزه دا ده چې زورواکي او جګړه ماران د ځان د خوندي ساتلو لپاره خپلې ملیشي لري او دا ملیشي قانون ته درناوی نه لري. د دې ادارې مشر څېړونکو هیدر بار بیا په دې باور ده چې افغان حکومت نور له دې قضیه لاس اخیستی دی.
The case of Kerem Uddin Karim really illustrates
د کرام الدین کریم قضیه دا څرګندوي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. دا څرګندوي چې حکومت د دې لنیولو نور لاس پسر سوی، که څه هم پر د تورونو ډیر جدي او کاغذي کارونه هم سوی دي او ټول په دې قضیه خبر دي. حکومت باید په دې اړه شرمنده وي، خو داسې نه ښکاري.
There's any embarrassment or shame about it at all.
خود افغانستان د کورنۍ چار وزارت بیا وایي چې حکومت اوس هم ژمن دی چې کرام الدین کریمونی سي او محکمې ته وړاندې کړي. د کورنۍ چار وزارت ویان طارق آرین د مارچ په 22مه نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هیڅوک د قانون نه پورته نه دی. موږ د سارنوالي حکم په هر حالت سره تطبیقوو او په دې برخه کې کلک جدیت موجود دی. کچېری کرام الدین په هر ځای اوسېږي مونږه خپل اقدامات به تر سره کوو، خو مونږ ډېر په وخت سره متکی نه یو، ځکه چې حکم موجود دی، د سارنوالۍ حکم مونږ سره شته دی، خو په فرصت سره مونږ حتماً دغه قرار د سارنوالۍ تطبیقوو.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې دغه قضیه تجمنتیا تکراروي چې له افغان ولسمشر څخه نیولې په کابل کې د امریکا تر شار زافیر پورې ټولو په دې قضیه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې ده. په 2019 کال کې د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د کلنی راپور لمخې د ښځینه فوټبال ټیم د اتو لوبغاړو تجربه شي، هغو ښځو چې جنسي غوښتنې ردولې له ټیمه و ایستل سوې او هغو چې په دې اړه یې علني شکایت وکړ له تهدیدونو سره مخامخ سوې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالۍ د حکومت درې جګپوړي چارواکي په اختلاس تورن کړي دي. دا چارواکي د ولسمشر پخوانی سلاکار محمد همایون قیومی په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی او د ولسمشر پخوانی سلاکار شاد محمد څرګندي. دوی د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې پر څه باندې 190,000 امریکایي ډالر اختلاس تورن شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړه او ویل چې د دوی درې واړه لوړپوړي چارواکو دوسیې بشپړې سوي دي، سترې محکمې ته تللي دي. شېبه وړاندې موږ د سترې محکمې له ویان احمد فهم سره خبرې وکړې، هغه هم دا تایید کړه چې د سترې لوی څارنوالۍ له لوري د دې چارواکو دوسیې سترې محکمې ته رسېدلې دي، خو په هغه دوسیه کې ځینې ستونزې وې. بېرته څارنوالۍ ته د سمون لپاره لیږل سوي دي. د یادولو وړ ده چې په دغه کې د افغانستان د ولسمشر پخوانی مشاور یا سلاکار همایون قیومی همدارنگ په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی همدارنگ شاه محمود سرګن چې په ولسمشر سلاکار او تورن سوی دی په څه باندې و لکه امریکایي ډالرو د اختلاس په تور باندې تورن سوی دی. موږ به په دې اړه باندې په راتلونکي کې د دغو تورنو کسانو د نظر اخیستلو کوشش هم وکړو او بشپړ راپور به اورېدونکو ته وړاندې کړو. بله،
و موردل چې د افغانستان لوی څارنوالۍ درې جګپوړي چارواکي د افغانستان د سفارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د دیوال په پروژه کې په اختلاس تورن کړی دی. د ننګرهار چارواکي د سکل نارنجګل کلنۍ دودیزې میلې او مشاعرې لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي په دې میله کې کورنیو او بهرنیو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې یو شمېر یې هلته رسېدلي هم دي. سګنۍ نارنجګل میله او مشاعره نن په 5 بجو پیلېږي.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې نارنجګل سګنۍ دودیزه میله او مشاعره به د تیرو کلونو په پرتله د ځانګړو توپیرونو لرونکي وي. د خاغلی خوګیانی په خبره په سګنۍ دغه دودیزه میله او مشاعره کې به د مشاعرې ترڅنګ دودیزې فرهنګي او ټولنیزې نندارې، د سندرغاړو کنسرتونه او د تیاتر نندارې هم وړاندې شي. خوګیانی وایي د هیواد لر او بره د هرې ژبې شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ته د ګډون بلنه ورکړې چې ځینې ورسېدلي او ځینې نور لا د رسېدو په حال کې دي.
دغه مشاعره په خیر نن مازدیګر 5 بجې خلک راغوښتي دي او د مشاعرې تر څنګ ښه هنري او فرهنګي ملي او بعضې مراسم هم لرو. بېلابېل سندرغاړي راغلي دي د لرې پښتونخوا نه، خپله د ننګرهار نه، بېلابېل ولایاتو نه.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم مله خوګیانی زیاتوي دغه میله او مشاعره چې نن ماښام په پام کې ده د جلال آباد ښار په باچا خان مرکز کې جوړیږي او خلک کولی شي چې پکې په آزادانه ډول ګډون وکړي. سګنۍ نارنجګل دودیزه میله او مشاعره په جلال آباد ښار کې په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د نارنجو بوټو د ګلونو خلیص پړلي او خوشبويي د ننګرهار فضا زړه راښکونکې کړې ده. دغه میله او مشاعره هر کال د پسرلی د موسم د لومړۍ میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې جوړیږي چې پر ننګرهار سربیره د نورو ولایتونو او کوزې پښتونخوا شاعران، لیکوالان، فرهنګیان، د شعر مینوال او سلګونه ځایي خلک پکې ګډون کوي. یو ښکاره توپیر چې د سکل په دې مراسمو کې سر له اوسه ښکاري هغه دا دی چې د لومړي ځل لپاره ورته د شپې لخوا چمتووالی نیول شوی. هغه څه چې د ډیرو په باور شاید د امنیتي ګواښونو له مخې د خلکو ګډون پکې کم وي، خو د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی بیا ډاډ ورکوي چې ګوندې د امنیت د ټینګښت په موخه یې له وړاندې تدابیر شته او افغان ځواکونو ورسره په همغږۍ د سیمې د څارنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
امنیتي لحاظ ډېر زیات کار انشاءالله شوی دی، نهایت ورته آمادګي شته دی. زموږ زړور قوتونه شپه او ورځ یوه کړې ده په منظم ډول سره هغه ځای نه دوی څارنه کوي. بېلابېل قطعات موجود دي، ټولو درنو شاعرانو او د فرهنګ مینوالو باندې غږ کوو چې ادبي مشاعرې ته ښه په جوش او خروش سره راشي.
د یادونې ده چې له تیرو څه باندې 500 کالو راهیسې هر کال په رسمي بڼه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره ترسره کیږي چې په خپل اصل کې د هیواد په کچه د سترو میلو او مشاعرو په ډله کې حسابیږي. نارنجګل دودیزه میله او مشاعره په لومړي ځل د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په 1440 کال کې د جلال آباد ښار په سپینغر هوټل کې جوړه شوې وه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانیاس
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوش کوم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبي ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري قدر هون اوریدونکو را سره اوسه د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې پر نورو مطالبو سربیره د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. خدا شیبه احمد شیبر ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ناپیژاند وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې په دوه جلا پیښو کې درې تنه واکسیناتورانې وشلې دي. د ننګرهار ولی ضیاءالحق قمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر دې میرمنو د ښار په څلورمې او اوومې ناحیې کې ډزې وشوې. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې پرون د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیږد لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول په روسي په نام کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. نن ماښام د ننګرهار د مرکز جلال آباد په باچا خان مرکز کې د نارنج ګل مشاعره ده. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په سشنۍ مشاعره کې د شیرونو سربیره نوري ننداري هم په پام کې دي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چنو بیوانه خیز خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غنی کولو تر هغه لاسوان اخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولې بندیزونه نه ویلري کړي. دا خبر وروسته تر دې خبره شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوې سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوښ اکثریت ولایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ پر اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جن پینګ لاسلیک کړه. دا غو انتخاباتو لاله چې مستقیم نه وو او په کې هیڅ مخالف کړو نه وکړي د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی برد محمدوف د نوي سناده غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ اسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې برد محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رای خپل کړي او د مشانو جرګې غړي توبې تر لاسه کړ.
سموک غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. ازبک کمپاینر او بلاګر چې د حکومت منتقد او د حقونو مدافع دی ورمورز د مخپټو کسانو لخوا سخت وهل شوی دی. میرعزیز بازاروف اوس پروختون کې بستری دی. د بازاروف په مشرۍ لسګونه فرهنګیانو باندې څو ورځې مخکې هم هغو کسانو برید کړی و چې د الله اکبر نارې وهلې. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو